السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځ شنبه د 1403 هجری مریض کال د مرغومی یا جدي 14 او د 2025 کال د جنوري 2 نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېجولو پرونی پیښې کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شوی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د موټر په وسیله د غبریدګر 22 کلن شمس الدین جبار یاد شوی چې د امریکا د پوځ پخوانی کارکوونکی و او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پیخه چې شاوخوا 13 کسان پکې ټپیان شوي، د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو ایرلینز ښار هغې سیمه کې شوې چې د لرغوني قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمېر ګرځندویان ورماتوي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی ویلي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاودیدونکې وسیله ترلاسه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په 3 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو وړاندوینه کړې ده. د دې وزارت د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم له نیمروز پرته به په نورو ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات وي. د هوا پیژندنې د ادارې په خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوې راغلي چې په ځینو سیمو کې به له 100 تر 500 سانتي متر پورې واوره وورېږي او په ځینو ولایتونو کې له 500 تر 500 ملي متر پورې د باران د ورېدو اټکل دی. طالبانو د افغانستان په 2 ولایتونو کې 4 تنه په درو وهلي دي. د طالبانو د سترې محکمې په خبرپاڼه کې راغلي چې یوه ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې په تور پرون د کندز په قلیزال ولسوالۍ کې په درو وهل شول. دا 2 تنه په ورته وخت کې په 4 میاشتې زندان محکوم شوي. بل ورته 2 تنه د غلا په تور په پکتیا کې پرون 9 دورې وهل شوي او هر یو په 2 کاله باندې محکوم شوی دی. ایران د کرچ په ښار کې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ یو افغان اعدام کړ. د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان خبر ورکړی چې د امین په نوم یو افغان له 2 تنو نورو سره په قزل حصار زندان کې پرون اعدام شو. د بشري حقونو د سازمان زیاتوي چې امین 2 کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی و. بلورتا سعودي عربستان شپږ ایرانیان اعدام کړی دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې پراته لیدل چې د اعدام نیټه مشخصه کړي. وویل چې دا ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور د دمام په ښار کې اعدام شوي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2023 کال کې 112 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند یو هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبري اعلان ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښهیي دروازې ته نږدې وو. پیښه پرون چهارشنبه شوې ده خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا کمپنۍ مشر ایلان ماسک بیا پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوي بم یا هم د اورلوبې له کبله رامنځته شوی وي. د پاکستان په شمال ویدیس کې شیعه او سنی مشرانو پرون د نوي میلادي کال په لومړۍ نیټه د سولې او تړون لاسلیک کړ چې لمخې دایمي اوربان ته لاره هواره شي. د تیرو 3 میاشتو په ترڅ کې د مځکې پر سر د اختلافاتو له امله د دواړو لورو ترمنځ سرسلو ډیر کسان وژل شوي دي او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. د کرکټ دا 5 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاویا ښار کې د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې پیلېږي. دا وو خبرونه او اوسم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د پام وړ کم شوې. د سوداګرۍ خونه یې اندېښمنه کړې ده.
زما ولندیز پاکستانی چارواکو او افغاني چارواکو ته دا دي چې د ملتونو ګچ ته وګوري، ځکه چې حکومتونه ځي او راځي.
افغانستان کې تیر کال سلګونه کسان د ماین چاودنو وژلي او ټپیان کړي دي. د ماینونو معلولان بدې ورځې ګالي.
په دواړو په خو ما مازوره هم یم د بم په چاودنه کې مې دواړه په خیم له لاسه ورکړي څوارلس پنځلس سره کورنۍ مسؤول هم یم.
د سعودي او ایران اړیکې یو ځل بیا ترنګلې شوې دا وروسته تر دې چې ریاض د څو ایرانیانو د اعدام خبر ورکړ. پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو نوې لړۍ تازه لسګونه کسان یو کام ته لیږدول شوي چې افغانستان ته ډیپورت شي.
د ډی سي دفتر ته راغلم او غوښتل مې چې نوسي واخلم خو ویزه مې نه وه زه پولیسو ونیولم بېګاه یې جیکیم ته راوستې یم دلته د ژوند تېرولو لپاره هېڅ وسایل نشته.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای په د هله چې د خبری مجله تر پای را سره پات شي 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبرونه د سر راپورته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2015 کال کې د سوداګرۍ د کچې خورا کمیدو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی اندېښنه ښکار کړی ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2023 کال کې هم د وړم کال پرتله تجارت د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په ارزښت کم شو. د سوداګرۍ خونه وایي که وضعیت همداسې دوام لري 2025 کال کې به تر دې هم د سوداګرۍ کچه کمه شي چې د پټکو د دواړو هیوادونو د ولسونو په زیان کار دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ صادرات او واردات د وروستیو څو لسیزو په ترڅ کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلي دي. د راپورونو له مخې وړم کال د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت څه باندې 2 میلیارد ډالرو ته رسېدلی وو چې په 2024 کال کې نیم په نیمه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مشرتابه غړی آزرخ حافظي چې په 2006 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه جوړه کړې وه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه مهال هم د کابل او اسلام آباد له چارواکو غوښتي وو چې د خپلو ولسونو غم وکړي.
زما ولندیز پاکستاني چارواکو او افغاني چارواکو ته دغه دي چې د ملتونو ګچ ته وګوري ځکه چې حکومتونه ځي او راځي. نن یو حکومت وي سبا بل حکومت وي.
نړیوال بانک د نومبر په وروستۍ اونۍ کې په یو راپور کې له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون او د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیا اخیستل ګڼي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان صادرات د 2024 کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د وړم کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوې دي چې اصلي علت د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کتونکي دا وړاندیز کوي چې افغانستان باید د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان پرته په نورو هیوادونو تکیه وکړي. له دې ډلې د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو بلکې منځنۍ آسیا ته ایران ته ترکیه ته هند ته قزاقستان ته او همدارنګه د چابهار د بندر للارې نه نور ترانزیت مختلف و آسیایی د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبرداري ورکوي که چیرته د افغانستان او پاکستان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د شوالي لپاره هڅې ونه کړي د دې تجارت کچه به په روان 2025 کال کې د 2024 په پرتله چې نیمایي ته رسېدلې نوره ډېره ښکته شي.
و موردل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه کمه شوې او د سوداګرۍ خونه وایي که شرایط او وضعیت همداسې دوام وکړي په نوي 2025 کال کې به هم د سوداګرۍ کچه کمه وي چې دا د دواړو ولسونو په زیان کار دی. بلورته په افغانستان کې له لوړو زده کړو یو شمېر فارغ شوي ځوانان وایي چې له فراغت وروسته د بیکارۍ له ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې تحصیلي اسناد لري خو د کار زمینه ورته نشته. د اقتصادي چارو پوهان ټینګار کوي چې حکومتونه ځوانانو ته د کاري زمینو د برابرولو مسؤلیت لري. تفصیل په دې راپور کې
ما در شرایط اقتصادی خیلی بده
د پروان ولایت اوسیدون کې میلاد وای نږدې یو کال کېږي چې د ژورنالیزم له پونځي فارغ شوه خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې د خپلې رښتې مطابق دنده ومومي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او که کار ورته پیدا نشي اړ دی چې د کار د موندلو په لټه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
روز به روز هوا در حال سرد شدن است.
هوا سرد شوی ده خو موږ د کور د ګرمول لپاره آن لرګي نه لرو. اقتصادي حالت مو کمزورې دی، د ژوند شرایط ډېر سخت دي. په تېره بیا د ځوانانو لپاره چې بېکاره دي، که حالت همداسې دوام وکړي او موږ د خپلې رشتې مطابق یا له رشتې خلاف دنده پیدا نه کړو، آن اړ کېږو چې د ناقانوني لارو نه په ګټې اخیستنې بهر ته ولاړ شو. که دا سفر زموږ د سر په بدل هم تمامېږي، خو موږ مجبور یو، ځکه باید د کورنۍ لپاره
با جان خود بازی بکنیم.
د ننګرهار شفیق چلی او خصوصي پوهنتون څخه د اداري او ډیپلوماسۍ په برخه کې فارغ شوی وای، له دې عمله مایوسه دی چې دنده نشي پیدا کولای.
او دا ډیر سخت سهادم وی چې کله سره خپل مسله کې دنده لاسته را نه وړي، ځکه د تحصیلي دوره ډیره سخته دوره وی، د یو محصل د پاره غربت، فقر، ځکه هلته قلم ته ضرورت وي، کله به قلم و کله به نو کتابچه، همداسې کتابونه، بالاخره بیا بېفائدې شي. څلور کاله تحصیل وکړه، بېفائدې شي، سړی ډېر زیات مایوسه کېږي. کله کله خو زړه غواړي چې دا خپل اسناد ایسته وسوځو.
دغه ځوانان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته کاري زمینې برابرې کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د خصوصي سکتور په مرسته لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل،
نو حکومت مسئولیت لري چې ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، ځکه چې ځوانان د راتلونکي نسلونه دي او دوی که وطن او هیواد دوی پورې اړه لري. نو که چېرته دوی دننه په افغانستان کې کار ورته پیدا نه شي، نو خامخا دا کدرونه زموږ دي. هم حکومت وظیفه لري، هم ملت وظیفه لري. نو په څنګه حکومتونه تلاش کوي چې سکتور خصوصي حمایت کړي، تر څو چې سکتور خصوصي دوی ته زمینه د کار او اشتغال مهیا کړي.
په افغانستان کې له لوړو زده کړو فارغ یو شمېر کسان ادعا کوي چې طالبان حکومت په ادارو کې استخدام د اړیکو پر بنسټ ترسره کیږي، او د لوړو زده کړو لرونکو کسان چې په شرایطو هم برابر وي له پامه غورځول کیږي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر اونۍ د کابل پوهنتون د دروي زره محصلینو د فراغت په یوه غونډه کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت درې څلوېښت زره د لوړو زده کړو لرونکو کسان د آزاد رقابت له لارې په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نوموړي ټینګار کړی چې دوی تل څه کوي چې د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته کاري زمینې برابرې کړي. خو ظاهرا لیدل کېږي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او زیات شمېر مسلکي او اکاډمیک کدرونه د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او د نسبتا ښه ژوند په هیله یې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
اوریدونکو را سره پاتشي وړاندې به دا هم واوري چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې نن د واورو او باران وړاندوینه شوې ده. دا چې څومره واوري ورېږي د هوا پیژندنې ادارو په اړه څه ویلي باندې درته په دې اړه تفصیلي راپور راځي. خو اوس ورزو دې ته چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توکو له امله تر 4500 زیاتو افغانانو ته مرګ ژوبلا وخته چې ډیری ماشومان وو. دغه کمیټې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې افغانستان لا هم د ناچاو د توکو په وړاندې یو زیانګالی هیواد دی. بلخوا په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې ژوبل شوي افغانان وایي چې په خپل ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي او د ملاتړ څوک نشته. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د بم په چاودنه کې مې دواړه په خیم له لاسه ورکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وایي په خپل ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی.
حتی هغه دغه ته مهم وسنه کېږي خوراکي توکو ته، او په دواړو پښو مازوره هم یم. د بم په چاودنه کې مې دواړه په خیم له لاسه ورکړي. څوارلس پنځلس سره کورنۍ مسولم یم، بل مې د ګټې هم څوک نشته.
د کابل ښار اوسیدونکی نوراغا هم ورته کیسه لري.
د مین په چاودنه کې مې دواړه په خیل لاسه ورکړي دي، او یوه سترګه، او راسره په څنګ کې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اصلا انساني حقوق مالول ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثر بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د مالول د تګ ور تک دي او اقتصادي مشکلات دي تعلیم ستونزه ده.
دا په داسې حال کې دا چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د سه شنبه په ورځ د ډسمبر په 1 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په تیر 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې 455 ملکی افغانان نو تمرکزوب لا وخت ده. دغه کمیټې ویلي دا مرکزوب له د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 204 سپېخو کې رامنځته شوې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څومره کسان وژل شوي او څومره یې ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 395 یوازې ماشومان دي. خو د دغې کمیټې په خبره دوی په تېر یو کال کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډېری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. آی سی آر سی په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو په رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر موسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. ایم ای ټی سی چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکې او همغږي کوونکې ادارې دا یو مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته وویل
کمبود بودجه متاسفانه که دوناره اکثر هم کمکای خدا که قسمی که در وقت دارم سابق بود کمکای خدا کم کردیم.
اوس محل د بودجه له کمښت سره ډېر مخ یو، ځکه ډونران یا نیملاتړي د تیرو وختونو په شان مرستې نه کوي. که چیرې ډونران مرستې وکړي موږ به له ماینونو ډکې هغه ساحې چې لومړیتوبونو کې مو دي پاکې کړو تر څو وکولی شو لږ تر لږه دا ملکي مرګ ژوبلې راکمې کړو. خو که دې موسسو ته بودجه ورنه کړل شي کېدای شي دا تلفات تر ډېرو کلونو دوام وکړي.
ښاغلي یوسفی په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې 9 د ماین پاکۍ موسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ موسسې دي. د ده په خبره دا موسسې 2500 کارکوونکي لري. د یادونې ده چې د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال پروګرام یا آی سی بی ایل د 13 نومبر میاشتې په 14 په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې وه. دغې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 655 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبلې اړوي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي اړیکې یو ځل بیا خړې پړې شوې دا وروسته تر دې چې سعودي عربستان په ایران کې سعودي عربستان پر ریاض کې د یو شمېر ایرانیانو د اعدام خبر ورکړ. تفصیل له احمد شیبر اورو.
ایران په تهران کې د سوریه عربستان سفیر وروسته تر دې هزار کړ چې ریاض د شپږو ایرانیانو د اعدام خبر خپور کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د ریاض سفیر ته اعتراض لیک وسپاره. په دې لیک کې راغلی دي چې تهران د ریاض دا اقدام په کلکه غندي او دا نه د منلو دی او نه هم له نړیوالو قوانینو سره سم عمل دی. د سعودي عربستان خبري آژانس واس د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې دغه ایرانیان سعودي عربستان ته د 400 د قاچاق په جرم د دمام په شرط کې اعدام شوي دي. د عربستان د کورنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې کسانو د اعدام مشخص نیټې ته اشاره نه ده شوې. د فرانس پریس آژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2024 کال کې 338 تنه اعدام کړي دي. د دغو اعدام شویو له ډلې نږدې 130 تنه بهرنیان دي. په بهرنیانو کې تر ټولو ډېر د یمن دي چې 25 تنو ته رسیږي. ورپسې د پاکستان 24 تنه اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې له 1990 کلونو راهیسې په سعودي عربستان کې د اعدام شویو اسناد ثبتوي ویلي دي چې په 1995 کال کې ریاض 192 او په 2020 کال کې 196 تنه اعدام کړي وو چې له دې پرته په تیرو نږدې 150 کلونو کې پروسږ کال ریاض ډېر کسان اعدام کړي دي. په 2024 کال کې د اعدام شویو له ډلې 112 تنه د مخدر موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. سعودي عربستان د کپتاګون پونم د مخدر موادو په یو بازار بدل شوې ده. دا نشي مواد د سوریه د کورنی جګړې پر مهال په سوریه کې جوړېدل. د سپتمبر په میاشت کې تر دې شو ډیرو عربي هیوادونو او د بشري حقوقو نړیوالو مؤسسو د مخدر موادو په جرم د اعدامونو پر زیاتوالی اعتراض وکړ. د بښتنې نړیوال سازمان چې هر کال د نړۍ په هیوادونو کې د اعدام شویو شمېرې خپروي د 2024 کال شمېرې لا نه دي خپرې کړې، خو وړم کال په نړۍ کې تر ټولو ډېر کسان په چین کې، بیا په ایران او ورپسې په سعودي عربستان کې اعدام شوي وو.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته دا راپور په سر کې راوخلو چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې نن د واورې او د باران د ورېدو احتمال شته. دغه وړاندوینه د طالبانو اړوندو ادارو کړې چې تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
په ټول افغانستان کې د سختو واورو، بارانونو او تیزو بادونو خبرداری ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو متفاوت غبرګونونه. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د جدي په 14 نیټه د افغانستان تر دېرش ولایتونو کې دا وړاندوینه کړې. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر خلک چې له هم د کال لومړۍ واورې ته په تمه دي خوښ دي او د واورې ورېدل د وچکالۍ د کمېدو او د اوبو د کمښت ښه کېدو نښه ګڼي. د هرات ولایت د جبرائیل ولسوالۍ اوسېدونکي نصرالله ازادي راډیو ته وویل:
ډیر خوشحاله یو چې واوره ووریږي، دا وچکالی ختم شي. تیر کال ساګانې او بمبۍ وچې شوې وې، په اوبو پسې سرګردانه ګرځېدو.
خدا خوښي د ټولو لپاره یو شان نه ده. د واورې په ورېدو او د هوا په لاسړېدو د بېوزلو کورنیو اندېښنې څو چنده کېږي. د کابل ولایت اوسېدونکي قیوم ازادي راډیو ته وویل:
ټوله ورځ په دې کراچۍ کې کار کوم، کله 100 روپۍ جوړوي او کله 50 روپۍ جوړوي. د ژمي لپاره مې لرګي هم نه دي اخیستي. روزانه چې کوم پیسې لاسته راوړم، د دې پیسو په مقابل کې د ما د فامیل د یو غذا هم نه جوړوي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکي صدیق الله هم ازادي راډیو ته وویل:
لسهاره تر مخامه ګرځو، کار نشته. ټول خلک سرګردانه کړل، د کارموندنې یوه زمینه نه برابروي. له یوې خوا ژمی او سړه هوا، له بلې خوا کور کې هیڅ شی نشته. حیرانه یو چې څه وکړو، لوړې بیې هم خپل حد ته رسیدلي.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو او سالنګونه په ډیر شر د واورې، باران او تیزو بادونو شاهدان وي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې اندازه له 100 تر 500 سانتي مترو، د باران د 500 او 500 ملي مترو ترمنځ، او د باد سرعت به په ساعت کې له 530 کیلومترو پورې وي. او په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه هم خبرداری ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې، او د سختو ورښتونو او مرګونو سیلابونو په ګډون اقلیمي بدلونونو د دغه هېواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله سخت زیانمند شوی، او په وروستیو میاشتو کې سخت بارانونه تجربه کړي او سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو ورورو د دغه خبری مجلې د پښې بوته نګدې کیګو وړاندې تاسو پیغامونه هم خبرې دوته چمتو دي. خو اوس روستای راپور اخلو، هغه دا چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشار نوې لړۍ پیل شوې ده. تازه لزګونه کسان نیول شوي او افغانستان ته د ډیپورت لپاره یو کم تعلق دول شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د پولیسو لوري په تیرو دوه ورځو کې د لسګونه بی اسناده نیول شوی او افغان کډوالو لډل یو شمیر وایي دوی حاجی کم ته انتقال شوی کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. لا دوی څخه یو تن چې د پیټو په نوم امریکا ته د تګ کیس هم لري وایي دوه ورځې مخکې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډی سي دفتر ته تللی و خو د پولیسو له لوري ونیول شو. دی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
اجکم کې زمونږ د روړی بندوبست هم نو بل یخنی دومره زیاته یخنی و چې حادی نو دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ریپورټ کوو نو زما هم پیټو کیس دی که چېرته مونږ دوی ریپورټ کړي نو هلته زمونږ د سر خطر دی او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ دي زمونږ کورنۍ پاتې کیږي بچي مو دي اولادونه مو دي.
د کم کې یو بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نه لرلو په تور تازه د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوی ازادي راډیو ته وویل
ډی سي دفتر ته راغلم او غوښتل مې چې نوسي واخلم او ویزه مې نه وزه پولیسو ونیولم. بېګاه یې جیکم ته راوستې یم دلته د ژوند تېرولو لپاره هېڅ وسایل نشته. بېګاه شپه مونږ ډېرې یخنۍ سره تېره کړې. تقریبا مونږ اویا اتیا کسان نیول شوي اوس راته دوی وایي چې تاسو ریپورټ کوو.
یو شمیر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنورۍ اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسېد. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د ډسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولای له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې اوسېږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډیری افغانان چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولای. د دې شورا سرپرست میوند عدمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پولیسو له لوري لا اتیا تر نوي افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي چې اوس یې حاجي کم ته انتقال کړي. دی وایي د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او دوی ټول حاجي کم په نامه سي کمپ ده هلته وړل شوي دي. دوی اکثرا 95% یا 98% دوی د شارپ یا په یونیسیار کې هم ثبت دي او د دوی کیسونه لري کیس نمبرونه لري او داسې ویل شوي دي. او دغه مهاجرینو سره زمونږ په تماس کې یو هغوی ته ویل شوي وو ستاسې مونږ ریپورټ کوو افغانستان ته مو لیږو. دا به د مونږ دپاره د دوی دپاره د ټولو دپاره ډېره سخته وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیلونه یې دلته پاتې شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستاني حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی استوګن دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ تیزه کړه. تازه پرون د طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اژانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیون ډېر بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول به له خپلې خاورې وباسي.
د رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتو د علاقې د کاریز د کلي اوسېدونکی یم. دغه مسافر سی جی و ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي. بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګریي. دا په څه خاطر بیرته ګریي چې پاسپورټ وچیري یا ځینې اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي هم پوره ویزه مصرف وکړي او هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري. دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه جلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري؟ دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کوي، شبکې نشته، نو ډېر لري ځای د ټلیفونه د پاره ځو. اوس په الحال زغره ته راختلې يم. دلته غره ته چې راوخی جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنداول سوالی کرتو د علاقې د کاریز کلی اوسیدونکی یم.
زما دغه یو پیغام د ازادي رادیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کښلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي چې ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولي دي، بانګې جهاني ګرځولي دي او که ستاسې پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي. موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه هم کړي دي، بچان راپسې دي، نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ غږ نه اوري، موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.